آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رای او تفتیش بیا وځندول شو. اسرائیل د شنبه د ورځې 12 ساعته اور بند 4 ساعته نور وغځاوه. د اوکراین پاوز د اغانو تر لاس لاندې سیمو باندې حملو ته زور ورکړی دی. په ختیځ ښار دونیس کې جګړه روانه ده. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان په باره کې رپورټونه در واورو، بیا به نور رپورټونه راواخلو، خو په آخر کې به سرمقاله در واورو. خدا دې اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
سلامونه، زه جعفر هاند یم. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رای او تفتیش او شمیرنه په دریم ځل وځنډول شو چې شاوخوا یو اونۍ به دوام وکړي. د ټاکنو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دواړو انتخاباتي ډلو اختلافاتو دغه بهیر ودراوه. د اشرف غنی حمزي د انتخاباتي ډلې غړی داود سلطان زوی وایي له ستونزو سره سره دوی د رای د تفتیش او شمیرلو په تړاو د ملګرو ملتونو وړاندیز شوې کړنلاره منلی او په خبره یې نور نو د بهیر د ځنډولو هیڅ دلیل نه پیدا کیږي. خاغلی سلطانزی خپل سیاله ډله تورنه کړه چې په لوی لاس د رایو د څېړنې او شمیرنې د درولو هڅه کوي. خو د عبدالله عبدالله یو انتخاباتي ویاند فضل الرحمن اوریا وایي چې دواړو ټیمونو د ملګرو ملتونو د جوړې شوې کړنلارې پر اساس موافقه کړې وه چې د تفتیش لړۍ باید پر مخ لاړه شي. خو اوس د هغه په وینا د خاغلی احمدزي ډله د دغې کړنلارې د 16 مادې له ځینو برخو سره ستونزه لري. د رایو بیا شمیرنه او تفتیش وړاندې هم دو وارې درول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له دواړو نمایندانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو له لارې هوار کړي.
د کندهار په ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په زیړې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو ډله ییز ځانمرګ بریدونه کړي دي چې په پایله کې اووه افغان سرتیري او ویشت برید کوونکي وژل شوي دي. طالبانو د شنبې په شپه بریدونه پیل کړل چې د غرمې تر 2 بجو پورې روانو. آخوا د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې بیا د طالبانو د امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د دغې ولسوالۍ امنیه قومندان بسمجان او 15 ساتونکي وژل شوي دي. په دغې نښته کې د چارواکو په خبره اووه طالبان هم وژل شوي دي.
اسرائیل د شنبه د ورځې 12 ساعته اور بند 4 نور ساعتونو لپاره هم وغځو. دغه موده په سیمه ایز وخت یک شنبه د شپې په 9 بجو ختمیږي. یو اسرائیلی چارواکی ویل ملګرو ملتونو د شوي اور بند غځې دوه غوښتنه کړې و او د اسرائیلو کابینه ومنله. اسرائیلی چارواکی وایي د اور بند په موده کې به هم د حماس د راکټونو ځواب وایي او د هغو تونلونو ویجاړول به روان ساتي چې حماس ترې وسلې او جنگیالي انتقالوي. حماس د اور بند غځول نه دي منلي او ویلي چې اسرائیل تر هر سوډان دی باید له غزي خپل سرتیری وباسي. د حماس جنگیالي او د 12 ساعته اور بند له پته رسیدو سملاسي ورسته پر اسرائیل یو شمیر توغندی وار کړل خو اسرائیل یې ځواب ورنکړ. د شنبه موقت اور بند غزي وسیدونکو ته دا فرصت ورکړ چې خپل کورونه له نږدې وویني. زینو یې له کورونو یو شمیر سامانونه وویستل خو د زینو نورو کورونه بیا کنډواله شوي وو. د وژل شوو فلسطینیانو شمیر وستر زورو اوړېدلی دی. د ماشومانو په ګډون ډیری وژل شوي ولسي خلک دي او لږ تر لږه 40 اسرائیلي سرتیري او 2 ولسي اسرائیلیان هم وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د یوکراین پاوز د اغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې برید روان ساتلی دی. په ختیځ ښار دونیس کې جګړې زور اخیستی دی. د کیف حکومت د ملي امنیت ویان د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویلي چې د اوکران ان پاو د دونیسک پر لور په چټکۍ سره ورنږدې کیږي. په همدې حال کې د امریکایي او د امریکایي او اوکراینی چارواکو له خولې راپورونه وایي چې روسیا د یوکران په ختیځ سرحد کې خپل پوځ پیاوړی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا په هغې ډلې کې یاده کړله چې د یوکران د کړکېچ مسؤولې بولي، ځکه چې د کیف له حکومت څخه کلک نه ملاتړ کوي. د روسیې وایي اعلامیه وایي واشنګټن پر کیف فشار راوړی دی چې په یوکران کې روسي ژبې خلک وځپي. امریکا وړاندې روسیا په یوکران کې په روان حالت تورنه کړې وه، خو د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې ان مشر ویلي وو چې روسیا د یوکران په کړکېچ کې زړه نازړه دخیله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې ساعت سیمایزو نړیوال خبرونه اورئ. متحدو ایالاتونو د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د جګړې له کبله خپل سفارت تړلی او ډیپلوماټان یې ویستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي او جنگ جګړو له کبله خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه دغلته درولي. ښاغلی کیری وویل د امریکا د سفارت شاوخوا تاوتریخوالی روان و چې د دوی کارکوونکو ته یې خطر پېښ کړی و. د امریکا سفارت کارکوونکي د ځمکې له لارې تونست استول شوی او له هغه ځایه به یو بل ځای ته واسول شي چې په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي د کمولو هڅې روانې وساتي. نایجیریا له هغې وروسته پر خپلو هوایي ډګرونو او سرحدونو څار او نظارت زیات کړ چې په دغه هیواد کې د ایبولا په نامه ناروغۍ له کبله یو سړی مړ شو. د نایجیریا د عامې روغتیا وزیر وویل روغتیایي چارواکي به په هوایي ډګرونو، سمندرونو او سرحدونو باندې دغه هیواد ته راتلونکي خلک څاري چې د ایبولا وایروس مایکروب نښې پیدا کړي. د روغتیا وزیر دا څرګندونې له هغې وروسته وکړې چې د جمعې په ورځ له لایبیریا نه لاګوس ته راغلی یو سړی د ایبولا د وایروس له کبله مړ شو. نایجیریا په لویدیځ افریقا کې څلورم هیواد شو چې د ایبولا ناروغۍ پکې موندل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغې ناروغۍ په سیمه کې 6002 تنه مړې کړي چې 319 په ګینی، 240 رشتې په سیرا او 109 تنه یې په لایبیریا کې وو. د عراق پولیس وایي وسلوالو کسانو یو مخور سونی سیاستوال تختولی دی. پولیس وایي وسلوالو چې په لسو تورو ګاډو کې راغلي وو د جمعې په ورځ ناوخته یې د طب ډاکټر او د بغداد د ولایتي شورا مشر ریاض الدحده وتختوه. تر اوسه لا معلومه نه ده چې الدحده پولیسو توقیف کړی او که نورو خلکو تختولی دی. نوموړی په 2012 کال کې له ترهګرۍ سره د اړیکو لرلو په تور زنداني شوی و. د شیاګانو په مشرۍ د لومړي وزیر نوري المالکي حکومت تل مخور سونی سیاستوال لورپ کو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. لسګونه فرانسوي سرتیری په مالی کې دي چې د الجزایر د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په پلاټونو کې برخه واخلي. په دغه الوتکه کې 113 تنه سپاره وو او ټول مړه شوي چې 150 فرانسویان وو. الوتکې د بورګینا فاسو نه الجزایر ته روانه وه چې د پنجشنبې په سهار ولیدله. د علت د پیښې معلومولو په اړه پلټنې روانې دي، خو فرانسوي چارواکي شک لري چې د خرابې هوا له کبله به دغه الوتکه غورځېدلې وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د الوتکې د ثبت ماشین بلک بکس موندل شوی او څېړنې روانې دي. د الوتکې په نورو مسافرو کې 40 د بورګینا فاسو، 8 لبنانیان، 6 الجزایریان او پاتې نورې د شاوخوا 12 نورو هیوادونو وګړي وو. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې مشر د سوری جنگي سیمو ته د وسلو د انتقال د بندولو غوښتنه کړې ده. برازیلي ډیپلومات پاولو سرجیو بینورو د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو راډیو ته وویل د وسلو د لیږلو سیالي د بنده شي او غړي هیوادونه باید ټولو خواوو ته د وسلو انتقال ودروي. ښاغلی پینورو وایي نوویل ټولې ښکېلې غاړې په ناوړه ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، خو له هېچا سره هم حساب او کتاب ونه شو. د ټینګار وکړ چې د سوري جګړه له پوځي لارې نه حل کیږي او یوازینۍ لاره یې خبرې اترې دي. د سوري کورنۍ جګړه څلور کلنه شوه، خو لا هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه لګي. او د پای خبر همدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ځینو هغو غټو امریکایي شرکتونو باندې چې شمیر قرار قرار ډیریږي انتقاد کړی چې له امریکا په دې خاطر وځي چې مالیه ورنکړي. ولسمشر اوباما په خپلې اونیزې راډیو وینا کې وویل دغه شرکتونه ډیر کاروبار په امریکا کې کوي خو خپل امریکایي تابعیت فسخه کوي او وایي چې له امریکا د باندې اوسیږي چې حکومت ته له مالیې ورکولو پټ شي. ولسمشر اوباما وویل د امریکا د مالیې په قانون کې شته خلا دغه کار ته اجازه ورکړې ده. د پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې له خپل هیواد سره اقتصادي ژمنتیا ولري او د مالیې په ورکولو سره د قانون دغه خلا ډکه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به راپورټونه راواخلو. د رای و تفتیش لړۍ د اختر تر څلورمې وځنډېدله. د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي په دغه موده کې باید ای دواړه ټیمونه خپل اختلافات حل کړي. دواړه ټیمونه یو په بل باندې د تفتیش د بهیر د بریدو مسول ګڼي. نور تفصیل زموږ خبریال بهر صابر له کابل نه را لېږلی دی.
د ټاکنو په بهیر کې د رایو د بیا تفتیش لړۍ نن د دریم ځل لپاره په ودرېده. د ټاکنو د خپلواک کمیسر مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دواړو ټیمونو ترمنځ شته اختلافات د بهیر د درېدلو سبب شوي دي.
موږ د تفتیش بهیر موقتا د اختر څلورمې وځنډولو. دا به د دواړو ټیمونو لپاره کافي فرصت وي څو د مخالفت وړ مواد باندې تفاهم وکړي او خپل نهایي پریکړه صادره کړي.
د ټاکنو د کمیسیون مشر له دواړو ټیمونو نه غواړي خپل منځي اختلافات د حل کړي څو د تفتیش د ټاکنې بهیر په ګړندیتوب په مخ ولاړ شي. خو دواړه ټیمونه یو بل د بهیر د ځنډېدو مسؤل ګڼي. د ډاکټر اشرف غنی د ټیم یو غړی داود سلطان زوی وایي د ټولو شته ستونزو سره سره دوی د ملګرو ملتونو کړنلاره منلې ده، نو هیڅ راز دلیل نشته چې دوی د بیا د تفتیش د بهیر د ځنډېدو سبب شي.
با وجود تمام ملاحظات بسیار عمیقی که داریم، ما پروسه ملل متحده قبول کردیم و ما حضور داریم در اونجا.
موږ د خپل ټولو ژورو ملاحظاتو سره چې لروی د ملګرو ملتونو کړنلاره مو منلې ده او ورکې ګډیو. دا بهیر په منظم ډول تعریف شوی بهیر دی او سره لدی چې موږ پوهیدو چې زموږ نظریات ورکې نه دی منل شوی، بیا مو هم و منله. اوس چې مقابل لوری زموږ د خولې خبره کوي دا سم کار نه دی. موږ هیڅ ستونزه نه لرو او بهیر مو منلی دی.
داود سلطان زوی خپل مقابل ټیم ګرموي چې ګوندې په آنو بانو سره د بهیر د ځنډېدو لامل ګرځي، خو هخوا د ډاکټر عبدالله ټیم بیا د تحول او تداوم ټیم ملامت بولي. د دغه ټیم ویاند فضل الرحمن اوریا وایي
قبلا با نیاجیگری دفتر یوزنبا سازمان ملل متحد یک چکلیستی ترتیب تنظیم و از هر دو طرف
دوارو تیمونو د ملګرو ملتونو د جوړ شوی کلنلار پر احساس موافقه کړی و چې د تفتیش لړۍ باید پر مخ ولاړ شي. خو اوس د ښاغلي غنی ټیم د دغه کلنلار له شپاړس مادو نه دوه نه مني. په بلې برخه کې موږ تفاهم کړی و چې د نظریاتو د اختلاف په صورت کې اخرنی قضاوت باید ملګري ملتونه وکړي چې د ښاغلي غنی ټیم دا هم نه مني.
د ښاغلي اوریا د وینا او د شوي توافق پر اساس د ټاکنو د کمیسیون د ولایتي دفاترو هغه شمیر کارکوونکي چې په درغلیو کې لاس لرلو باید د تفتیش په بهیر کې ونډه ونه لري. حال دا چې د ښاغلي اوریا په وینا د ټاکنو کمیسیون همدا کسان کابل ته راغوښتي او د تفتیش لپاره یې بهیر ته ورګډ کړي دي. د تفتیش بهیر د مخه تر دې هم دوه ځله د سرطان په شپږویشتمې او بیا د همدې میاشتې په یو دیرشمې نیټې درېدلی و، خو دا ځل او په درېیم وار دا بهیر په داسې حال کې ځنډیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دواړه نوماندانو سره په تلیفوني خبرو کې له هغوی نه غوښتي چې د تفتیش په بهیر کې د پر خپلمنځي اختلافاتو هم خبرې وکړي او د هغوی لپاره دې د حل لارې ومومي. د بل خوا یو نامه د یوې لامې پترس کې ویلي د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو سره د دغه ادارې د ترتیب شوي کړنلارې د وړاندیز په سر د خبرو په وخت دا ګڼلې ده چې هغوی ورسره موافقه لري. یو نامه په دغه بیان کې چې په کابل کې رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې دواړو کاندیدانو ډاډ ورکړی و چې د کړنلارې په اړه د شتو ملاحظو سره سره غواړي د بهیر پر مخ ولاړ شي. یو نامه د دواړو کاندیدانو لخوا د کړنلارې د منلو له امله هغوی ستایلي او هیله یې ښودلې چې د کاندیدانو تخنیکي ټیمونه به هم د دغې کړنلارې سره همکاري وکړي. یو نامه د ټاکنو د کمیسیون نه هم غوښتي ژر د درایو د پلټنې د دوهم پړاو لپاره د دغې ادارې د وړاندیز له مخې کړنلاره ترتیب کړي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راواخلو. په کندوز کې یو شمېر زورواکي او وسلوال او دولتي ادارې د برېښنا له درکه 100 میلیون افغانۍ پوره وړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز نه دا رپورټ رالېږلی دی.
قندوز ته له تاجکستان څخه 22 میگاواټه برېښنا واردېږي، خو د روژې په میاشت کې دغه مصرف 28 میگاواټه ته لوړ شوی دی. د قندوز د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله وایي چې ځینو خلکو په کورونو کې شخصي ټرانسفارمرونه لګولي چې د نورو لپاره یې برېښنا ضعیفه کړې ده. هغه زیاتوي چې یو شمېر زورواکي وسلوال د دې سربېره چې له برېښنا غیر فني استفاده کوي، یو شمېر یې د برېښنا له درکه په میلیونونو افغانۍ قرضدار دي. هغه پخوانی قومندانان چې اوس هم د کورونو تر شا وسلوال پیری کوي، له برېښنا څخه په غیر قانوني توګه ګټه اخلي. د قندوز د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله زیاتوي،
فعلا موږ په حدود 100 میلیونه افغانۍ زمنګ په دولتي اداراتو، اشخاص او افراد باندې زده قرض دي. خو په دې کې اکثریت سي ده دولتي ادارات دي سي غي قرض زیات ده، او دا قرض نه یو کال نه بل کال ته انده سپاتې کیږي، او اکثریت سي ده د خلک قرضداران دي، او یو تعداد اشخاص او افراد دي زورمن، خو هغه یو تعداد انګو شمار دي، یو تعداد زده تحویل کړي دي، یو تعداد زده پاتې دي. دا پیسې دي تحویل کی، او دا د بیت المال مال ده، دا ځانته یو غنیمت نګړي.
د برېښنا رئیس وایي چې که دغه زورواکو د برېښنا بیل یا مصرف دولت ته تعویل نکړ، نو مجبور دی چې عدلي او قضایي ورګانونو ته یې وروپیژني. تر اوسه د قندوز 4 ولسوالیو او مرکز ته برېښنا رسیدلې ده، خو 2 ولسوالۍ تر اوسه هم برېښنا نه لري. انجینر حمیدالله وایي چې هڅه کوي په پاتې 2 ولسوالیو کې هم د برېښنا مزي وغځوي.
توسعه برنامه د ارچی خواته، قلعه‌زال خواته، چاردری باقی مانده است، آیت او د علی آباد هغه ته د زمونږ په برنامه کې دي چې باید د زمونږ د پوشش لاندې راسي، او دا ساحه هم عملا له د باک پر روشنی نه دا مستفید شي. په قندوز کې تقریبا 9000 مشتریان موږ لرو چې دا په مجموع کې هغه د کورونا دي، دولتي دوایر دي، تجارتي بخشونه دي، خارجي مؤسسات دي، اماکن مقدسه دي.
په قندوز کې کڅه هم له خارا د باندې کلو ته برېښنا رسیدلې ده، خو د برېښنا سیستم یې پخوانی دی.
په اوسني حالت کې زه هوا ګرمه سوې ده، د روژه مبارکه میاست ده، تقاضا د برق ډیره ده. په عادي حالت کې تر 22-23 میگاواټه پورې د وخت ماښام هغو کې دا مصرف تر 28 میگاواټه پورې رسیږي.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې د برېښنا د کموالي له امله یې په کورونو کې ځینې برقي وسایل سوځېدلي دي، خو مجبور دي چې له برېښنا ګټه واخلي.
قندوز برق خو ضعیف دی، په دې کنه علت د دې دا چې دا برق ځیو راځي چې یو زړې پخوانۍ پایې دي چې دلته هغه بل لاین دی کتر ډوند دي، که یو ماشوم هم داسې ځي او لرګی ورسره وهي هغه لاین په بل ساتري گفته هغه لاین ځي په بل لاین باندې لګېږي شاټي کوي. نو دولت برېښنا ریاست باید دا کوشش وکړي چې نوې پایې له سره بیرته کړي، لاینونه نوې
سره له دینه هم برېښنا که ضعیفه هم د جریان لري. ضعیف والی په اړه باندې زما فکر دا دی چې په یوه شپږ زره ولټه لاین باندې ډېر زیاتې سیمې په دې پورې تړلې دي.
په نورمال ډول باید هر کورنۍ له 200 ولټه برېښنا څخه ګټه واخلي، خو په قندوز کې هغه برېښنا چې یو کور ته رسیږي ولټاژ یې 50 وي، خو د تیز برېښنا ولټاژ یې تر 100 ورسیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا خبرونه لندز. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رای او تفتیش او شمیرنه په دریم ځل او وزندول شو، چې شاوخوا یو نوی به دوام وکړي. د ټاکنو د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وای د دواړو انتخاباتي ډلو اختلافاتو دغه بهیر ودرو. د کندهار په ولایت کې چارواکي وای وسلوالو طالبانو په زیړې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر مرکزونو ډلهیز ځانمرګ بریدونه کړي دي، چې په پایله کې اووه افغان سرتیري او 20 برید کوونکي وژل شوي دي. اسرائیلو د شنبې د ورځې 12 ساعته وربند څلیرو ساعتونو نورو ساعتونو لپاره و هم وغځاوه. دغه موده په سیمه ییز وخت یک شنبې د شپې په 9 بجو ختمیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس به دا بل رپورټ راواخلو. په پاریس کې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پر اسرائیلو او حماس غږ شوی دی چې په غزه کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره شوی اوربند وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبریال سکاټ سترنز د پاریس نه راپور استولی دی چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس او د برتانیا، جرمنی، قطر، ترکی او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ملاقات کې په دې ټینګار وسو چې لنډمهاله اوربند وغځول سي. داغه خبرې یو ژباړن ترجمه کولې.
We all call on parties to achieve a negotiated sustainable ceasefire. موږ ټول خواو څنګه کوو
چې د خبرو د لارې دی یو دوامدار اوربند وکړي چې د اسرائیلو امنیتي اندېښنې ختمي او د فلسطینیانو هیلې پوره کړي چې هغه اقتصادي پرمختګ او غزې ته د تګ راتګ د لارو بیرته پرانستل دي. امریکایي چارواکي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره فرانسې ته تللي وای حماس په دې باور دی چې په 2012 کال کې د اوربند پر مهال د دوی سره چې کومې ژمنې شوي وي هغه پوره نه شوي. په خاصه د اسرائیلو او د مصر لخوا د غزې تړانګي د لارې پرانستل ځکه دوی نوې تړون ته د شک په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له حماس سره ځکه مخامخ خبرې نسی کولای چې امریکا د غډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. امریکا دا کار د قطر او ترکیه په منځګړی توپ کوي چې دا مهال د حماس کلک ملاتړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو جلا ملاقات کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد محمد العتیه هم موجود وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوتغلو وویل ترکیه د دې شخړې د حل لپاره په یو اوږدمهاله حل ټینګار کوي. هغه وویل ترکیه به ډېره هڅه وکړي چې په سیمه کې د وینو تویدل بند کړي چې یو دوامدار اوربند ته سره ورسیږو او په آخره کې دغه هڅې د دوو دولتونو جوړولو حل ته ورسیږي چې په اصل کې د دې ټول تشدد او تباهیو حل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په مشرۍ د دوو دولتونو د جوړولو لپاره نه میاستي خبرې روانې وي چې په 13 اپریل کې بیا لکم لاسته راوړنې پرته پای ته ورسېده. خو دا خبرې د فتح ډلې د فلسطین د ادارې د مشر محمود عباس رسیوي وي او په دې خبرو کې د حماس ډله نه و شامله چې د غزې تړانګې تر ولکې لاندې ده. اسرائیل د ډېر وخت راځي په دې هڅه کې دی چې په غزې کې د تګ راتګ لاره محدود کړي چې د حماس د وسلو انتقال مخه ونیسي. د قطر د بارنیو چارو وزیر وای د غزې په بندر څار د نړیوالې ټولنې لخوا کېدای سي. هغه وویل
د ټراجیدیک سټیوېشن اف غزا آی ثینک
پدغه کې بد حالت چې وکتل سي نو ما په فکر دوی حق لري چې د مالونو د انتقال او تجارت ازادي ولري. هغه د دې مستحق دي کته هم د نړیوالو د څار لاندې دي هم وی نو خپل بندر دی ولري چې دوی وکولای سي تجارتي سامانونه راوړي او وایستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نږدې درې اونۍ د اوربند د راوستلو په هڅه کې تیر کړې چې دا به د غزې د راتلونکي لپاره د نړیوال ټولنې په ګډون د پراخو خبرو زمينه برابر کړي. خو هغه وا اسرائیل تر هغه اوربند نسی کولای چې د حماس تر راکټونو څخه نوی خوندي سوی او فلسطینیان بیا تر هغه اوربند نسی کولای چې دا باور یې نوی تر لاسه کړي چې په آزاد توګه اوسېدای شي او په لارو کې په اسانۍ تګ راتګ وکړای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو اوس به د اخرنی راپورټ راوخلو. په کندهار کې د نامنه وو په دوه جلا پیښو کې د ریګستان د امنیت قومندان په شمول وو دولتي سرتیری او درې ځانمرګې برید کوونکي په ګډون څلور دیرش وسلوال او وژل شوي دي. عزیز الله پپل په دې باره کې موږ ته د کندهار نه دا رپورټ رالېږلې.
دا ځل وسلوالو طالبانو د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر مرکزونو ډلې ځانمرګې او وسلوالو بریدونه کړي. د ولسوالۍ په سیاچوي، نادي، چارشخې او پاشمل سیمو کې د ملي اردو پر امنیتي پوستو تیر شپه بریدونه پیل شوي وو چې د نن ورځې تر دوو بجو پورې دوام وکړ. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو ویاند ډګرمن محمد محسن سلطانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دې نشته کې څلور وسلوال او درې ځانمرګ برید کوونکي او له حکومتي لوري څخه بیا د ملي پوځ یو سرتیری وژل شوی او اووه تنه دولتي سرتیری ټپیاندي. د زیاتوي چې د برید کوونکو شمیر تر 250 تنو پورې رسیدي چې د گاونډي هلمند له سنگین څخه د جګړې سیمې ته ځانونه رسولي وو. د وی وسوالو په سیمه کې د سبزیو له موټرو څخه په استفاده د عام خلکو په بڼه وسلې او مهمات د جګړې سیمې ته انتقال کړي وو. په دې برید کې درې ځانمرګ برید کوونکي او څلور ویشت نور وسوال برید کوونکي وژل شوي. دغه راز یو تن د ملي پوځ سرتیری وژل شوی او د پوځ د څلورو سرتیرو په ګډون اوه ګډ افغان عسکر ټپیان شوي هم دي. جګړه نن ماپښین پای ته رسېدلې. د ژړی ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم وایي چې د نامنوی پیښې له هلمند څخه کندهار ته راغځېدلې او که یې پر وخت چاره ونه سي ممکن دغه ډول پیښې نورې هم زیاتې سي. هاخوا د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن بسم الله جان له خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی. د کندهار ولایتي ویاند دواخان مینپال وایي چې په دغه پیښه کې اووه تنه د دولت وسلوالو مخالفین هم وژل شوي دي. د زیاتوي چې لسګونه د دولت وسلوالو مخالفینو د ډیورنډ پولې له پورې خوا څخه تیره ورځ په ریګستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي وو چې د نن ورځې تر پیل پورې دوام درلود. وسلوالو طالبانو د ژړی د پیښې مسؤلیت منلی او رسنیو ته یې په لیږلي تلیفوني پیغام کې افغان پوځیانو ته د درنو تلفاتو د وراړولو ادعا کړې. افغان استخباراتي منابع باور ښیي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه ډول ډله ییز بریدونه تر ډیره پورې د هغوی بهرني توندلاري ملګري رهبري کوي او د کندهار په دغه دواړه تازه بریدونو کې د بهرنیو جنګیالیو جسدونه هم شامل ګڼي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ساماتا پاور په دې وروستیو وختو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د منځني ختیځ په باره کې جوړه شوې وه وویلې امریکا په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیو د توغولو او په سیمه کې د خطرناکو شخړو د پراختیا په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده. موږ په خاصه توګه په اسرائیلو او په ملکي فلسطینیانو دواړو باندې د دغې تباه کوونکې ستونزې د اغیزې په باره کې اندېښنه لرو. حماس او نورو وسلوالو او ډلو په تیرو دو هفتو کې د غزې له تړانګې نه په اسرائیلو کې د نفوسو په مرکزونو باندې څه باندې 2000 توغندي توغولې دي. د حماس حملې د منلو وړ نه دي او د ملګرو ملتونو هیڅ غړي هیواد ته د منلو وړ نه دي. سفیر پاور وویل عام اسرائیل د خپلو ادباو د دفاع او د دغو حملو د مخنیوي حق لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې وروستیو وختو کې هم ویلي امریکا د ګڼ شمیر بې ګناه خلکو د وژلو په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده. دا مهمه ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په باره کې ممکنه اقدامات شوي دي او همدغه راز د بې ګناه نارینهو ښځو او ماشومانو کړاوونه دي اکام کرشي. سفیر پاور ویلې څلور فلسطینی هلکان چې د غزې د ښار د ساحل په غاړه کې د بل هر ځای د هلکانو په شان الوبو ته یې ډېره تلوار وه. د دوی وژل او د دوی د کورنیو د غړو وژل زړه بګنوونکي دي او ګاونډي اوس باید هغه داغ احساس وکړي چې د دوی وژلو ورباندې یخی دی. امریکا وعده کړې ده چې غواړي د دغه دوامداره تاوتریخوالي پای ته د رسولو لپاره یو ډیپلوماتیک حل پیدا کړي. د دغه حالات د پای ته رسولو لپاره یوازنۍ لار دا ده چې سمدستي دي دغه تاوتریخوالی د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د 2012 کال د نومبر د میاشتې موافقې له مخې ختم کړی شي. سفیر پاور په اخر کې ویل ډیره زیاته بې ګناه وینه توی شوې ده. د بې ګناه ملکیانو کړاو باید پای ته ورسیږي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو د افغانستان د زنه مهمو خارونو د هوا حالات سازګرات په حساب په دې ډول د کابل د تودوخه لوړه درجه 5.9 ده جلال آباد د تودوخه لوړه درجه او 8.8 کندهار د تودوخه لوړه درجه 2.8 او 8.9 ده پای پورس کے دلا بلند درکو درخت پر ان کا کچھ شو بھی عرستہ واہ پرچ